افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د اوربند په موافقه کې هیڅ پټ نه دي. دفاع وزارت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل. د اسلامي امارت ملي دفاع وزیر لخوا په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. په توافق نامه کې په تمام معنا اوربند یو بل ته متقابل احترام دی، یو بل په امنیتي ځواکونو ملکیانو او تاسیساتو د بریدونو نه کول، د خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د بریدونو نه ملاتړ یاد شي. لدې څخه علاوه که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دی نه افشا کوي. هند پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند بندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان پر هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. نړیوالو روغتیایي چارواکو د سه‌شنبه په ورځ وویل سره له دې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی، خو لا هم په نړۍ کې د پولیو له منځه وړل ممکن دی. د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال نوښت چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ګیټس بنسټ پکې شامل دی، بودیجه به په 2018 کال کې 30% کم شي چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1.2 میلیارد ډالر کم شي. د دې پروګرام یو ون ویل د پولیو د له منځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کمه شوې چې د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو په مرستو لاس نیولی دی. د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجې د کموالي خبره داسې مهال کوي چې بل سبا جمعه د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا ورځ د دې لپاره یو فرصت دی چې له پولیو څخه د افغانستان د خلاصېدو ملي هڅو ته پام زیات شي او هر چیرې هر ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړې محکمه به نن د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړه چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندوی ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه د مشورتي نظر غوښتنه شوې چې په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرائیل مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له آی سی جی څخه وغوښتل چې بې له خنده د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو چمتو کولو او اسانه کولو د یقیني کولو په ګډون د اسرائیل مسؤلیتونه د یوه اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وړاندې روښانه کړي. د آی سی جی دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه نه لري، خو د محکمې په باور هغه له قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي چې د پلازمینې په ګډون په لږ تر لږه 10 سیمو کې دغو بریدونو د انرژي او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی دی. زلنسکي په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوه بله شپه دا ثابتوي چې روسیه له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. د ډیپلوماسۍ په اړه د روسیې خبرې تر هغه وخته پورې هیڅ معنا نه لري چې د روسیې مشرتابه د ستونزې جدي احساس ونه کړي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړي چېرې چې دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو ته غوږی است. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 6مه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ دا لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګوا سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي پاړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی وو. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بده ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واورېدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبریال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکرالله پاسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبریال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا له ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبرې وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریکې کړي. ښاغلی آصفی او ښاغلی پاڅون دواړو ته ښه راغلاست وایم. آصفی صاحب، پیل به له تاسو وکړو. د اروپایی ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالی اقدام چې ممکن په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې ځنډیدلی دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډېره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب، تاسو ته، ښاغلي پاڅون ته، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. د روان کال د پل رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کېږي چې افغانان د بېلابېلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روښانه دی او دا مونږ نشو کولای رد کړو چې ځینې افغانان په تیرو څو کلونو کې، په ځانګړې توګه پسې 2015 نه لا تر اوسه پورې، ځینې جرمونه یې ترسره کړل. او ځانګړې توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکېل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل. او متاسفانه دغه ټول دغه انځور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکېل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې، مدغم نشول متاسفانه، زده کړې ونه کړې او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بله مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنې دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید زر تر زره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړې. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا 1000 افغانان دي دلته په آلمان کې چې د هغو لیست نیولی دی چې هغه افغانستان ته ولېږدوي یا یې اخراج کړي یا یې دیپورت کړي او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غالي خپل راتلونکي جوړ کړي. مونږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل. ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم دا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطن هم آرام دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي، دا ټول واقعیان مجرمین وایي، تر اوسه پورې دغسې موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کېږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کېږي دا واقعا مجرمین دي، که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی یا هغوی دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی هغو سرنوشت به څنګه کېږي او راتلونکی به څنګه کېږي. دغلته زه شک لرم، او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو دوی سره، تر څو دغه د ډیپورت یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر مونږ باندې اعتماد وکړي، او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رایې واخلو، او بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسترونې مې ترلاسه کړې، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکوي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او داسې خبرونو کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، المان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې هیوادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو له دې چې په ځینو جرمونو کې دوی ښیلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون صاحب، تاسو هم زیات ښه راغلاست وایمه په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړمه چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني حق د اوسېدو نه لري، له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنځه سپ تاسو ته او خبرې سپی سپ ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغسې یو خبر اوري، نو طبعا د ده په ذهن هم بد تاثیر کوي، او دی یو ډول له رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایی شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایی کمیسون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وایي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړه، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه، او تر ډېره یې که د ردېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېره رد شي اوس. خو له 2001 کال وروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي، او هغه واضح دي په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده، او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بیرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد دی لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته د دغې ډلې نه را کډوال کېدل، نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي، ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي، دا یوه لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پرېکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تېر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي، په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونشي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي، خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نشي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د رد شوو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی، لکه څنګه چې سفیسیا ورته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره، د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یوه برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خواشینونکې ده.
بله مننه. ښاغلی آصفي، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات، او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه یې ګاللي دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لویه برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسې چې دي، تحصیلي په غو کې مصروف دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي، یا خپل روزمره ژوند چلولی شي، او خپل کورونو سره هم ډېره زیاته مرسته کوي دغه ځوانان. دغه سې پرېکړې چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کېږي او دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه ښه خلک دي، بې ګناه دي هغه ځوان افغانان، او کار کوي او د ټولنې د ښوالي لپاره یې خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې.
څنګه چې ما مخکې څنګه ځای صاحب یادونه وکړه، متاسفانه دا یو منفي او بد اغېز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلته شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ یو کچېرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو، زه داسې کور غاړمه، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاع او تر پوښتنې لاندې دی، چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غاړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې، ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغیز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غزای کې درس ورکم په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د 12 ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل، همداسې څو وخته مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي. او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې، یا مثلا په ښوونځي کې، په پانچون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعا او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. نو دا په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه. پاتون صاحب، جرمني خو په دې ډېر مشهور دی چې ډېر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډېر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډېر وخت نیسي د ځینو قضیو په حل کې یا په مخ ته وړلو کې، دا طی مراحل ډېر زیات وخت نیسي. دغسې په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغسې ذهنیت موجود دی له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه د قضیو ځنډ ته لار برابرېږي، د قضیو ردېدو ته لار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي او اکثره یې دې ته منتظر دي چې یا له دغه هیواده ووځي، یو بل هیواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، په شکل چې له المانه ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو له خوا د المان په بېلابېلو ښارونو کې جرمی پیخ رامنځته شوې، په دې کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړه د شهرت لپاره، او یا هم د په ټول نه کې د ډېر لیدونکو د پیدا کولو لپاره دې منفي پوښښ وته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي، د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړه چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه، غوښتنه، یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سئ کولی شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، اډونه ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو، وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې، د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل، او د ټول د اکثریت خبرونو محتوا او خبرو موضوعات افغانان جوړېدل، د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولی دی، د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردېږي. دا پخپله د اداري کارو ښودنه کوي چې په اداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفیګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټولو منشا چې بیا هم ذکر کوو، هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي، او دې ته یو ډول بڼه کتل کېږي، او دغه د جرمي قضیې باعث دي شوي دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي، نو د آلمان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډیږي هم ردیږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند، ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر، چې کله یې کیسونه ردیږي؟ یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا دا د کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوئ عوامل یې څه دي؟